السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی د حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکي دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پر په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا یو نیم زر له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلډرن موسسو سره په ګډه مختبیایي. د موسسې ویلي چې د غنجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډیرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولای شي. د بشري حقونو د تار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلې یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 50,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسییشن پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 50,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ او ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او ذبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. ذبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 2 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا وو تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام ذبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی وو. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبس میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زمون کارم پرمختګ کوي. خزي سمون سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزی او د موردوزی په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نور هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه وي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درېو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډل مشر څه وایي؟
تیرو یو لسره زنه یو ام دغه میدان کې منګه تیارین ولای کوم کې بجې منګلو بکاو مورال هم جګدا زکات تیر ودی آی سیریز منګ بنگلاديش سره موږ یوې ته ماته ورکړه.
کتر پایز موږ ملتیا وکي د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خځینه متشبسینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د خځو څنګ د متشبسینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خځې لستونزو سره سره د متشبسینو او نوښت لپاره حل ځل کوي او په خبرې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نور خځو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل الله صفی الله ستانک زیاور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پي په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځای لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زمون کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزی او د موردوزی په بخش کې. بل یو زمون موډل دی، بل یو جلی د سمون په آنلاین بخش کې مون سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو اونجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوال ورځ په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیوادار.
د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو
لبده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
لا دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې لبیا واکمنې دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری وو په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړل. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې، مغیر سره مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم، اوس د امارات حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مشره کړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځو نوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندۍ وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیايي پیخه ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 11 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پایلې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګوزنځد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وای د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ به وروستۍ ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، سپینځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت، د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کېږي، را روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د مدارولو پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وای دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفله ما کې شش ماه است، امروز
زموږ په ویشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یو ځینای مخنیوي 200 واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغي په اړه د خزو او کورنۍ او د پوهاوی کچه لوړه کړي.
کنه باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوی او د اهمیت نشوالي د دوی کارستون من کړي دي. هغه زیات کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی مقتقاتی جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوی دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یکشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوي دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي، کوم چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذرن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړي ګذرن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګذرن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو لوبو کې تر دې دمه له پاکستان کوم لوبه نه ده ګټلې، خو په شلوریزو لوبو کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله سانکزیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13-14 نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي د سیریز ته، او ان شاء الله کوشش وکړو چې یو ښه سیریز ننداري ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده، ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی، غوی په خپل هیواد کې موږ غوی ته ماته ورکړې نو دی غ سره دی لوبغاړو او دی ټیم مورال جګ شوه. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم اورو بالران وستایل او زیات
سب کو بتایا کہ ان کا ون آف دا بیسٹ اسپنر اٹیک ہے اور
ټولو ته معلومه ده چې هغوی د وروتو پچونې په برخه کې ډیر غښتلي لوبغاړي لري او ورځ تر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډیر لیواله یو. لنډ سیریز دی خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته دی. انشاءالله چې ښه سیریز به وي،
انشاءالله اچھی سیریز دیکھنے کو ملے گی.
افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د دری یو ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلی جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، پاسنۍ برخه د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه د هلمند لرخام ډبرو او لاندې برخه له کونړی لرګیو ساز شوی. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شل اوریزو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل اخ فاروقی، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپه او وفادار مومند په لوبډل کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارس او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننۍ لوبې وروسته دویمه لوبه د اگست په 24 د پنځمې ورځ او وروستۍ لوبه به د اگست په 26 راتلونکي شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اروزګان د ورانو سړکونو او د غراس په د هلمند د سړکونو په اړه د راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو لباند د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبې پورز دی ویلامې خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د نه د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نئی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. دوه اونیو په تیرېدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ، زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورورې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توانې نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثره ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زمر ته چلاره جوړ سی په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زمر خونو خرابې ده خرابې ده چې زمر مشران موږ ډیر وزن نو سوبرا شوالای نه لار خراب ده مشران سپک سپک را بارونه
موږ لار دومره خراب ده چې معنا لس ساعت مزل کو مریض را ته پیښتي په دله ساعت کې نو سره رسولې بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پونم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بل پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګا څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګا څخه لار یو ساعت ده خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لار اوس څو ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لارې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندوونه راسی بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دي چې اکثره وخت به مینونو په کښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حقیولي هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لې لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته په یوه غونډه کې کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پرا په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي او یا یې دا بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې په بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږونه نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل د خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې او دا ښځینه فعالانې د څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې کړې. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه ورتښتېدلي وو وژلې دي. سعودي چارواکو دا راپور رد کړی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په 2 بجو ترسره کی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشې موادو سره خپل مبارزه بریالي بولي، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاقونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشې مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشې مواد ولی معتادین د یم یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی اویا جګر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط لامل می مشرانو ته د نشې مواد راوړل و.
پلار مې دغه هم کله دی ورور کوي، کله دی ویر ورور کوي، کله یو ځای کله بل ځای. زه په خاطر وازه ما تاکي تا نه.
او د پروګرام په پای کې واپس له پورې ډراما لرو.
ورورا هی ورورا ته ژوندې؟
زه ژوندې خو کاش کې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په یورا پور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالۍ بولي او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټاره ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هیواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاپوشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانی کلداری پیری. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پریکړې سره هم مهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوری نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرې دودي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنارو نه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کیږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تیرې اوو کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزي پولیس د تیر یو کال په ترڅ کې یو لسره 2350 هکتار ځمکه د کوکنار رو لکخته پکړ کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزي په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړنلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منع کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې مو خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15500 ورقی یا په 15300 ورقی انا غشتنه دغه چې مشته دی شیره مقرر کړي نو شی دی راکې مشته. طالبان ما سر ایس مرسته زبان نه د کړي، ایس خو مې نه دی راکړي، ایس شی مشته نه دی راکړي.
په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوری نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د قانان چې دی هغه خو مخکم غریب او خو ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت لاري کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د یوګانو لاري هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنگټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مور سیزون وبیا زنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې به بیا ځان زنه سم خلاصه واله
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړ واکونه دمونګه خراب کړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو او دمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګوا سره مخ کوي. دا چې نشئی مواد ولی معتادین دی یعنی له ناروغي سره مخ کوي، د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې معتادین دي یعنی په ناروغي اخته شي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي او که کوم معتاد تر احتیاط مخکې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې چې په پیل کې د یعنی د ناروغیو په اړه معلومات راکوي.
مخدرات په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي. لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر، هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده، ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري. خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي.
نشئی مواد ولی معتادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي؟
هغه معتادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پلریش او یا هغه وسایل د غاخو برس او یا دا چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو، هغه شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدراتو کو او یا استنی او پیچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي، نو د دې لکه بل هغه استنی او پیچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالیږي.
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي؟
یو شخص بل شخص ته فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي چې خستګي، بې اشتیایي، دلبدي، استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت منځته راوړي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې عامل همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي.
یو معتاد څنګه پوهی شي د یعنی په ناروغي اخته سوی دی؟ یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي؟
هر کله چې یو معتاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جګر او یا هیپاتیت اراض الهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته. لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي، بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جګر یعنی امراض مصاب ده او اراض الهم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده، اشتها نلري، دا ضعف بیالی و تب او دراست طرف د بتن درد دی یارقان دی د تشمیتیازی تیر رنگیگی او د بیلیروبین سویه جگیگی کاهش وزن مریضانو ته لیدل کیگی او بالاخره په پیشرفته مرحله کې مریضانو ته د بتن تورم او د پخی شاته د اطراف سفلی مون وایو د غوی پرسو په یا تورم او کلا کلا د پمخ کې د سترګو لاندې زاوینه هم التهاب او تورم کیدای شي چې ولیدل شي
که کوم متا د تیاتر څنګه وردمخه د یني ناروغي هم ولري په دې صورت کې نشئی مواد ورته څومره زیانمن دي
اغه متدین چې یعنی او یا جګر مرس اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکي هغه ته د ډیر مزر دي او اغه مرس چې د یعنی د لیور سیروز دي هغه ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده هغه کسان چې لاس کاله ژوند کی ک دوی مصاب د جګر یعنی مرس سره وي او مخدراتو ته دوام ورکي دوی نو کیدای شي چې په دوه درې کاله کې د دوی ژوند ختمیږي او مرګ سبب ګرځین
آیا د شلارې چاره همسته چې لنشي سره سره بیا هم یو نشئی د یعنی په ناروغي اخته نشي
دا چې یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وای مصاب جگر امراض و نشی دا خو ما نه دلیدلی اوازنه لار هم داده شه دوی ترک احتیاط کی یعنی هغه مخدره توکو بخی پریکدی دا د مونږ اوله توصیه دوی ته هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسې وکی چې هغه مواد چې دوی استفاده کی لکه ستنه او سرنجونه او پالرژی شو زینی نور شایان چې د مصاب شخص په وینو کې ملوث یا اخته شوی وي هغه نه استفاده و نه کی کوشش وکړي چې د خپل شخصي وسایل نه یوازې استفاده وکړي بس خلاص
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي نشه کول د معتاد یعنی یا جګر ته جدي زیان رسوي
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب ته چلا شي لې بچي مور د پودر وشي پلا د پودر وشي یا مې خور د جزت ته پودر وشي یا د مېړ پودر وشي
پلا په مړی کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خراب
دا نشئی مواد ول زیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لشپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لندو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لشپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو دی منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای په وړکتوب کې مې د تر زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې ورسته زهم ور باندې معتاد شو ناصر خان زیاتوي چې سموده مې نشه پرې خو د لاوی ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړو خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شو دا چې ناصر خان د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د دل خولې واورو
څه چالو سه مون واړو دې نظرونه پېدل دوه ځان اندازه ذمہ دا افلا د ترزو کیږي دبل لګل ما مواد څه سه مواد راځراول دنه ما پټ واهل دنه پېد په ما باندې لته کلی کورم سه غون بوزو بوزو به سوال کنه سین غړو به ناس ته نه پېدل وخت را ملس اول اول تاریا کو او خپل نام تاریا کو په پوزرو سمانی سلو زتیرا وی لګل مې ران ته لاړو ما کار میکاوه شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو 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 یاو لکه وانه دست دیمای صاحب جیک سه دیر کورتا نیم پیسی را و لکه ولی آلت نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دست دو کم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاتی که دلو مالتا همان می نکاوه مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده دا شخصی کارخانه و که دا وقت اخر که دا کارخانه که اون مسیر تصادف می بکنه نوری را مرس کرده تایسین امرو لگلی به کورسا ولی انسان سے روزگار نا مایو بسی کنه خوارا سی دیا خام اخا بیچاره کیگی مظلومه کیگی سی اوارا سو ما دوباره دوتا عملی سوائی ما عمل دودی نکاوه خالی و بدی ترخی اما اغا شکم زجر خوسته هر سده من تا ترخی خاطری هم داری سی دا کمپو کې موږ باندې بازې وخت دیږي کنه کورنۍ کې صاحب پلان خو خدای دې آباد لري دوی مثلا هیڅوک نشته پلار مې دغه هم کله دې ورور کوي کله دې وی روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازې ما تاکي تا نه یم یار مې کور جوړ کړ تل مې ایران ته دا کور بازې شان مې سوي کړ کرا باندې مې خرڅ کړ څه کوم کرای ستر نیمزه مې ورسې
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا ازا هم راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غاره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا که اویلا
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و حاصی را سره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زما سرسم و دخمنی کوی
دا زده راژیو درن آوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونی ورستی برخی تراور شدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانست تاسی لپاره او پزل پوری درامه لرو تا درامه که صدا شده چه سلیم لخپلی کورنی سره یو گرنده موتر در بست کرایه کوی او لکابل چخ جلال آباد تروانی گی خود کابل او جلال آباد پا لارکی تری تمکی گی دا چه کریم دوی ولی جلال آباد تا ونرسیدل او پا لارکی چور پیکس ول دا پا درامه که وارو
السلام علیکم استاد
و علیکم سلام ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد پورته پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خصمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم اوسه بادارا باز داسی او بولا لکه دا موتر چه تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی
بس خیر سی استادا خزید روخی زا موتر تا استادا دا دالا خو خلاسا که چه ماشوما نال تا کینی طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استرگو رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر
او زای پزای شو در زال خیر سر
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده هغه واده تا روانی
خاخا اوز پوشوم
استاز چکوی پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندر کوم تا چه مشکل لاری و رو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدام طول کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره زد احلاس کالا کیگی چی پر دیلین موتر چلوم او ده چرس و سگرتایم ور سره وهم
تم اوینی چیز بالام نیم وحلی
گوره استادا مطال دی وای منگای هر او راز نماتیگی پا نشک چوک پا زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو تر چو چی می سگرتای نوی وحلی بیخی موتر نشم چلوولی نور نستا خواخه ده غورو را
خانو چه داسه ده موتر و دارو مقصد سره ایس نزو
آخا چه ستا خواه بدیگی نبوی چکم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحال شوی
بس خیر ویسی
خا ما خوستازی خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لا چه نده اسکلی کستاسی خواخه وی نو زب دی اوتل که دوده وخورم دیر وگایم که تاسی نوی خوڑلی تاسی هم وخوری
سام دوار شده دی دوده وخوره
دیر وقت نتیرم رو را زر رازم
سریه دا چه بلا موتروان سر مخشولو دا خود چرسی دی دا سی نوی چه موتر چپا و یه تکر کی
اختیام چه چرسی دی خود چه او کو اسنو
یوازی هم دا یو موتر خونه دی بل موتر بونیسو
اوز خلا عدیل ریشی ویو بل موتر کلا پیدا کیگی
زه توکل په خدای اوس خو واده را سره وکړه چې سیګریټای نه څکوم.
دا زه راغلم بادار زب یو زل د موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زله خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سرې وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه خډی چرسو هلې دي
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه و.
دا د اوس به نو زله خیره سره دعا وکړې د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه ولی دوبره بیړه لري
ور او سړی مخ کې د هم زما سر خراب کړو تا ویل چې چرز موه ستاله خاطر می پوټل کې سیګریټ هوا اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوه زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شي سیګریټ دی هوا
او سیګریټ هم هوا ما ویل بیا په لار کې د سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دو سیګریټانو وهل مغله سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وستړی یاد ته وای چې تم نه موټر تیز چلایې
غوستا زه د څه کوي مخ کې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوا د څه کوي وژنه مو
ما ډارېګا نمري
وستا ته ولې په خبره نه پويګې وای موټر په آرام او چلاوا
آرام نه کیږي اور دا لس کال زنداس موټر چلاوم پرند چخ بلډی ریوري وکو په غلط کراز می خفمشا نو وخت کیږي داشنه دیدن تزما نو وخت کیږي داشنه
وسړی اتا پوک ولید پرتیس چلی موټر
وا خلکو هل راشه چې موټر ته بشو هلا
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده تو درېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوک لواتا نا چکا دینا شو بلا او رکا کے او رکا کے
دازا دی راڈیو درنو آوریدن کو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا کوي تیم سهار شړندې ماشام بیا.